د ملګرو ملتونو سازمان په دې روسي کې اندېښنه وښوده، ویل چې نړۍ د افغانستان لپاره د څه باندې 3 میلیارد ډالر غوښتل شوی پیسو څخه یوازې 6 سلنه برابرې کړې دي. دغه اندېښنې د نړیوالو ترڅنګ په عامو افغانانو کې هم رامنځته شوې دي. دا چې د افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو د مرستو د کموالي دلایل څه دي، دا موضوع مو د اقتصادي چارو له کارپوه په کالیفورنیا کې د پوهنتون له استاد ډاکټر صاحب علم خان احمدزي سره څېړلې ده چې ستاسو په امر ته راګرځوم. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم کور مودان سره د مصروفیتونو مو د دې مصاحبې وخت راکړ. لومړی پوښتنه به دا وکړم ډاکټر صاحب چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو تازه ویلي دي چې دوی د هغو پیسو څخه چې د افغانستان لپاره یې غوښتي وو یوازې 6% ترلاسه کړي دي، او د مرستو کموالی د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې مشکلات زیات شي. لومړی در سره غواړم د مرستو د کمیدو په دلایلو ستاسو نظر واخلم. څه د عمده دلیل چې د نړۍ هیوادونه دغه مرسته شوي یا غوښتل شوي پیسې نور کوي افغانستان ته، عمده دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جلزای صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته هم دارسته سولیدونکو کتونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دا څو دلایل لري. یو دا چې خپل هغه ډیپلوماسي او پالیسی چې فعلاً کوم حکومت د امارت اسلامي روانه ده او دنیا سره اړیکې کمزوري دي، یو وجه دا ده. بل دا چې دنیا اکثره کومکونه چې کوي هغه بشري حقوق سره تړي، او بل وجه دا ده چې خپل په دنیا کې بحران نشته، مخله د یوکرين او د فلسطین مسله او داسې نورو، او دا د نړیوالو توجه یو څه ناڅه افغانستان اوښتي ده بلې خواته، او بل دا ده چې خپل په مرستو په جلب کې د ملل متحد ونډه خپل هم مهمه ده چې دوی سره کوم پالیسي خپل ډونرانو ته خیرات ورکړي چې دوی له پیسې په خپل زیبانې صحیح درست مصرفیږي. نو یو ان کې یو څه مشکلات ستونزې شته، نو دغه وجوهات چې کومکونه بیخي کم شوي 6% بیخي کم کومکونه دي، او اغیزې به ډېرې منفي وي.
ډاکټر صاحب مننه. خب دا برخه بلیګ وڅې وک ان شاء الله د دې پروګرام په ترڅ کې، اما غواړم د غیو عمده دلیل چې د دې مرستو تاثیرات دي. خطبا مرسته خو کمیږي، دلایل تاسو روښانه کړل، اما مشکل د افغانستان خلک ورسره مخ کیږي. فکر نه کوي چې بیا د دغه وضعیت عواقب د نړۍ لپاره بیا جنجالي ک په افغانستان کې خصوصا د بشري او اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي، عواقب تاسو څه بولئ، څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم عواقب خنه دي، ځکه چې تاسو معلوم ده چې اکثره تروریستي قوتونه په خلکو له غربت نه استفاده کوي. نو په افغانستان کې چې د آسیا زړه ده، او د افغانستان امن ټول آسیا پورې تړلی و، بیا آسیا له دنیا له ټوله غټه وچه ده، او د دې آسیا امن د ټوله دنیا امن ده. نو په دې وجه نه دا ډېر مهم ده کله هم چې په افغانستان کې غربت وي، بیا لکه داعش غوندې او داسې نور افراطي قوتونه راځي او هلته ځای نیسي، ځکه چې غریزه سیمه ده او دوی کولی شي پټن ځایونه اسانه پیدا کړي، او په له دغه څخه په استفاده بیا تروریستي ځواکونه راځي او دلته په افغانستان کې ځای برابره یو بیا ځي نړۍ تهدیدوي. اگر چې اسلامي امارات وایي چې موږ کوشش کوو چې داسې خلکو مخنیوي وکړو، خو بیا هم غربت داسې شی ده چې مجبوري بد شی ده، سره چې مجبور شي بیا رخوا ته لاس اچي. نو دغه کومکونو یا مرستو بندېدلو یا کمېدلو اغېز مستقیما په نړیوال امنیت باندې او همدارس د سینې په سیمې په امنیت باندې ډېر بد وي.
شکر ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه چې تل مترکی هغه د طالبانو په حکومت کې د ظرفیت مسله ده. آیا ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې د دنیا سره د تعامل، به خصوصا په اقتصادي برخه کې د تعامل په برخه کې کافي ظرفیت شته؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې برخه کې هغه برخورد هم ډیر رول لري، مثلا د ملل متحد حتی ته مو اشاره وکړه، آیا فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې دا ظرفیت او توانایي شته چې د دنیا سره وغږیږي، دنیا ته قناعت ورکړي او د افغانستان مشکلات ورته ښکاره کړي، دا د توان شته؟
زه فکر کوم چې څه حد پورې ستا خو هغه حد پورې چې مسلکي توب وختنه وي هغه نسته. ورو پورو افغانستان مسلکي کادرونه وځي او وزارت مالیه کې چې کوم پاتې دي هغه هم د وټولو په حالت کې دي. نو کله چې بیا ته لډونرانو پیسې غواړي هغه نو بیا ډیر مسلکی برخورد تا نه غواړي. تا باید پروپوزل نوشته کې، تا باید ریپورتنګ وکې، تا باید جسټیفیکیشن وکې، تا باید مالی جسټیفیکیشن وکې، بیا د دې پورې تړلې فائدې او مثلا پروپوزل او بزنس پلان او ټیکنیکل سروې او دا شاین چې دا دغه مسلکی خلکو چا چې ایم بی اے کړی یا پی ایچ ڈی کړی یا ادو خلکو کار ده او د ملا صاحبانو بیا دا کار نه ده، کنه ځکه چې هغه په دین کې زده کړه کړې، هغه په دې شان نه پیږي. نو اوس پر خو زمره زمره معلومات لرم او وزارت مالیه کې مام کار کړی دا مسلکی خلک یو څه د پورستا ستلې دي او سستا او څه مبخل نورم سیروان دي ځکه چې چای سایوي کې سونه دي، چا چې کې سونه دي او اچ ویلی وزي. خو کچیر داسې روان روانو نو فکر کوم چې داسې بهیر و بیا په دې پایلې به بدی وي چې موږ مسلکي خلکو د کمبود سره مخامخ یو افغانستان او همدارس به موږ نه شو کولای چې د ډونرانو لپاره خو پروپوزلونه او خو دا ټکنیکی اسناد برابر کړی شو او ریپورتنګ وکړي شو. نو دا یو جدي اندېښنه ده چې کېدای شي انده کې افغانستان سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تخنیکی برخه واضح کړه، اما د اقتصاد خصوصا د افغانستان اقتصاد به موږ بحث به وکړو. د افغانستان په اقتصاد کې معمولا د سیاسي زدوبندونو څونه اغیز درلود، څومره تاثیر درلود؟ آیا فکر کوئ چې دا د دنیا سره د طالبانو روابط هم د دې لامل کېږي چې د افغانستان په اقتصاد کې مشکلات رامنځته شي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي او طالبان دنیا ته او دنیا طالبانو ته غوږ ونیسي؟ فکر نه کوئ چې دغه مشکلات به بیا ډېر ژر هوار شي؟ یعنی هدف مې د سیاست تاثیر په اقتصاد باندې څومره دی؟
بله، و دا سده چې نن وخت کې د موږ په دې سیاست په اقتصاد کې یو بخش موږ لرو هغه پولیټیکل اکانومي ده. نو پولیټیکل اکانومي نن وخت کې ډیر قوي ده ځکه چې ډیر نړیوال او دا کوم ډونران چې دي هغه په پولیټیکل اکانومي باندې زیات هغه کوي، اصرار کوي او دغه اقتصاد له لارې د سیاست له لارې په مخ ځي، خپل سیاسي اقتصادي پالیسي د سیاست له لارې په مخ بیايي. نو خامخا تاثیر به وی او دا چې مطلب په رسمیت وپېژندل شو خو به ډېر مثبت تاثیر به وي او دنیا به سره نږدې شي، نړیوال به افغانستان سره نږدې شي، او که چېرې په رسمیت ونه پېژندل شو نو متاسفانه دغه مشکلات او ستونزې به زیاتې وي او نور به هم زیاتې کړي، لکه اوس فقر بیخي زیات شوی، د خلک ډېر مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. زه کله کله چې خپل کلي ته زنګ وایم او یا د کلي خلک ما ته راغ زنګ وایي ټول دا شکایت کوي چې روپۍ نشته، پیسې نه لرو، اته د وړو روپۍ نه لرو. نو ځکه چې موږ لا ښار ته نږدې یو نو دا چې په اطرافو کې هم رښتیا د خلکو ستونزې مشکلات زیاتې او دا چې مطلب فعلا کوم روان د اقتصادي روان د بهي روان د هغه باندې مې څه لرمه چې هغه به وروسته به خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب باندې مخکې دي چې په افغانستان کې د مایکرو فینانس مسلې ته ولاړ شو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د شتمنۍ وو میلیونو څخه چې کنګل شوی وي شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر یو ځانګړي صندوق ته ویل کېږي چې سویس ته لیږدول شوی دی. د دوه پیسو ګټه اوس افغانستان ته رسیدي، ځکه خو ویل کېږي چې د بشري اهدافو لپاره کارول کېږي، اما هغه میکانیزم چې جوړ دی پښتنې مطرح کېږي په اړه څومره ګټه د دوه 3.5 میلیارد ډالر خلکو ته رسیدي؟ یا فکر کوي چې په موثره توګه استفاده ورڅخه کېږي؟
نه، متاسفانه دا پیسې لا اوس پورې عمل ته راکټ پاتې دي. منګ جناب حدیث صاحب سره، انروحه حدیث صاحب سره او نور د دې مدیره هیئت غړو سره په تماس کې او دوی دا مشکل هم درلوده او مونږ ته ویل چې یاره څنګه مونږ وکولی شو دا پیسې افغانستان ته انتقال شي او مستحق خلکو ته شي. بیا موږ دا استادان یو ځای شو او بیا یو پروپوزل امر ته برابر کا پروپوزل امر ک چې په دې میکانیزم باندې کولی شو دا پیسې مستقیما هغه څوک چې دا پیسې خاوندان دی غوته ورکړو. خو دې کې موجوده شوه دا چې خلکو پیسې بانکونو سره یې تجارتي بانکونو او تجارتي بانکونو د خپل پیسې مرکزی بانک سره یې د جمهوریت په وخت کې. بیا نو کله مرکزی بانک ته پیسې انتقال کړي خپل فورن اسټ اکاونټونو ته آلته انتقال کړي او بیا چې کله حکومت سقوط وکړو نو دا پیسې ټول کنګل شي. نو اوس چې دي تجارتي بانکونه خپل مشتریانو ته پیسې کافي نه لري چې وریږي. مشتریان وایي زموږ پیسې دي رای کا او هغه بانکونه ورته وایي چې موږ سره پیسې نشته، موږ پیسې مرکزی بانک سره دي. مرکزی بانک وایي چې دا خالته کنګل سوي دي. نو دغه غټ یو مشکل مخ برابر کړی دا اگر چې یو څه حدا پوری مدیریت وسو خو هغه لړ محاله ده ځکه اون محاله هغه به بد تاثیر کوي په هغه باندې ځکه چې د تجارانو پیسې په ساتل او هغه نه ورکول معنا دا ده چې تجارت فلجول دي او اقتصاد فلجول دي. نو هغه کې دغه پیسې چې کوم په هغه کې دي په سویس کې کوم فند ده فند هغه پیسو کې د عام خلکو پیسې هم دي تجارانو پیسې هم دي او هغه پیسې باید زر تر زر اخلاص شي او دوی ته ولېږل شي.
په دې کې زه به خنه غواړم څنګه کېدای شي د دې پیسو څخه سمه استفاده وشي، کومې لارې کوم میکانیزمونه تاسو موثر بولئ چې دغه پیسې هم هغه د خلکو پیسې ورکړل شي او هم افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي؟
او هغه کې دوه اړخ دي. یو دا دي چې د خلکو پیسې اغه خو باید داس میکانیزم جوړ شي چې هغه مستقیم د دوی د څوک تجارت دی او څوک چې الته کلیم لري چې دوی پیسې مرګ د تجارتي بانکو سره باندې دي هغه به یو ډیپوزټ سرټیفیکټ واخلي او ډیپوزټ سرټیفیکټ بیا راولي او مشترکه کمیټه جوړ شي د مرکزی بانک سره او د تجارتي بانکونو او تاخ تجارت سره دوی سره یو مشترک کمیټه جوړ شي او دوی د دا ویریفای کی تصدیق کی چې وو دغه سړي دومره روپۍ پاتې او بیا دغه روپۍ مستقیما د دوی اکاونټ ته لاړ شي. دغه میکانیزم مونږ جوړ کړو او دا مونږه حدیث ته ور کړم دا نو ویل چې دوی په دې باندې تصمیم مونږ شي. خو مشکل دا ده چې په حاجی مدیره کې زر تصمیم نه نیول کیږي. حالته حیات امانات ورته وي نو هغه که تصمیم نه نیول کیږي او میکانیزم دا څه چې یو کس کولای شي چې دا ویټو کی نو هغه دا پدې کې ډایریږي چې کچېره دا څلور منځ کسانو کې یو کس هم مخالفي بیا دا ویټو کولای شي. نو هغه داخلي مشکلات د دې چې کوم د اساسنامه جوړ شي یې دا مشکل شته. خو هغه مونږ ورته خواهش ته چې دوی زر تر زر پدې کې تصمیم ونیسي ځکه چې دا پیسې ضروري دي چې بیرته افغانستان خلکو ته لاړ شي او دوم دا ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د مونټری پالیسی یا د پولیسو بات لپاره ضروری دی. هغه کې موږ ورته ویل چې دا پیسې باید انتقال شي او دوی ورته کوم مناسب ځای نه موږ ورته مناسب ځای دی نه خکې چیرته کېدای شي چې حکومت ته ما یو پروپوزل یو هغه وړاندې کړو چې حکومت باید بیل اوټ وکړي افغاني چاف کی او دغه افغاني تقسیم کی په خلکو لکه مثلا اوس مليونو خلکو د متقاعدینو پیسې پاتې دي، هم دغه سي د زراعت شرکتونو پاتې دي، هم دغه سي د نورو خلکو پاتې دي. نو دغه خلاره دا د چې سړی وو محل انتظار وکړي ته ورګه چې داخله کومې پیسې د اوایدو لار راځي او نه ورکو دي نه خل چې بیل اوټ وکړي او بیل اوټ لپاره د سویس کې چې مونږه وان فند سره پیسې دي هغه د پیسو د چاپ لپاره د پیسې ورکي او زه کوم تخپل د وان فند په دې پالیسی کې هم دا شایته په اساس سامه کې هم دا شایته چې دا پیسې به د افغانستان د مونټری پالیسی سټیبلټی لپاره یا د پولی اقتصاد د ثبات لپاره استعمالیږي. نو دا خبره ده چې مرکزی بانک او خپل افغان فند په دې باندې سره ورسیږي او بیا د پیسې چاپ شي او خلکو ته ورکړي شي نو بیرته د خلکو مشکلات اقتصادي ستونزې به کمې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا بهرنۍ مداخله یا بهرنۍ لاسوهنې هم د دې پیسو په استفاده کې تاسو وینئ؟ آیا هیوادونه هم کله کله سیاسي استفاده کوي د دې پیسو او د دې پیسو د استفادې په اړه؟
یاره خو فکر کوم چې داسې خوب چې ما کوم چړلې دا داسې واسو پورې کوم شای نشته. د امریکا حکومت هم ډېر ښه نیت هغه وایي چې ورور دا پیسې لاړې شي او هلته په افغانستان کې استفاده شي، او سویس حکومت هم ښه هغه لري. هم تیره میاشت یو بیخي یو حکم جاری کړ چې د خزانو وزارت چې دا پیسې باید لاړې شي، او موږ ورته تا نه نصب ممانعت نه کوو بلکې ورته زمينه مساعده وکړو چې دا پیسې لاړې شي. خو مشکل دا ده چې بانکونو پیسې نه انتقالوي، او بل دا ده چې هغه دوه قوانین دي انټي مانی لانډرنګ لا د پیسو د سپیناوي او همدارس د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون یا موږ سی اف تی ورته وي، هغه قوانین خلک د بانکونو ډاریږي پیسې نه انتقالوي. او بل دا چې میکانیزم نشته، کنه هغه پاس پک میکانیزم نشته، دا چې نشته اوس پیسې د صرافان لا انتقالېږي. صرافان 50% له پیسو نه اخلي، که یو لک ډالر ته مصر افغانستان ته لیږي نو ته به حداقل 4000 15000 ډالر ته ورکې، بیا به ستا پیسې انتقالېږي. نو دا خو ډېر کې قیمته پروسه ده. نو هغه چې موږ پروپوزل ورکړی یو کمپنۍ دلته په نامه د سټانډر، هغه دې تیار شوی چې بریک انویسټمنت کې سرمایه گذاری وکړي او دا پیسې په ارزانه بیا افغانستان ته انتقال کړي.
تشکر ډاکټر صاحب، ډېر جامع معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب، یو لوی بحث چې په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې یو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم چې زلته په غونډه کې هم دغه موضوع یاد کړه، هغه د بهرنیو مؤسساتو خصوصا د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو د حکومت مداخله وه. دغه د طالبانو د حکومت د مداخله بحث د دنیا د مرستو په مسله کې څومره مهم دی؟ فکر کوي چې رښتیا طالبان په بشري چارو کې بیا خصوصا د نړیوالو د مرستو په پروسو کې لاسوهنه کوي او کې کوي؟ فکر نه کوي چې ناوړه تاثیرات به زیات وي د طالبانو د حکومت لپاره؟
او دا کې داسې مشکل دا چې خپل د یو اس ټریژري ډپارټمنټ یو بخش ته چې هغه په موږ ته فافټ ورته وي، یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس، چې هغه نړۍ ټول په خپل نظارت لاندې نیسي چې دا قوانین چې تر اوسه مایات کړ دا څومره هغه د امارات کوي. نو په هغه کې هم داسې ده چې دا د مرکزی بانک اوسني چارواکي چې دي دا په دې لیست کې دي، او نو دی وجه نه بانکونه تجارتي بانکونه زنه کوي ځکه چې افغانستان سره ډېر معاملي وکړي. ځکه هغه وایي چې خو افغانستان به کوم رې خو ډېرې 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر بالته انتقالي، خو د دوی خو په سلاو میلیارډو بزنس ده. نو هغه نه غواړي چې د دومره غټ بزنس وړ وړ کې بزنس لپاره غټ بزنس په خطر کې واچي. کنه اگر چې د امریکا حکومت له خوانه ډیر ښه نیت او خو فکر دا هغه چې د انتقال شي خدای خو اوس د انتقال لپاره هغه بانکونه دې ته تیار نه دي دا کار وکړي، او دا چې مرکزی بانک د اشخاص دي په اشخاصو باندې دا بندیز ده، په هیواد باندې بندیز نشته، په اشخاصو بندیز ده.
بالکل ډاکټر صاحب، واضح ده چې رښتیا هم سیاسي مسائل په اقتصادي مسائلو تاثیر لري، په دې کې شک نشته. تاسو یادونه وکړه ډاکټر صاحب، دا خو بیرونی اړخونه، و په افغانستان کې هم اقتصاد واضح ده چې مشکلات سره مخ دی او خلک د فقر سره مخ دي، خو په دې منځ کې طالبانو محدودیتونه هم وضع کړي دي، خصوصا د افغان میرمنو په کاروبارونو باندې مثلا اقتصاد په ټپه درلودلی. دغه واړه بزنسونه د یوې ټولنې د ودې او رشد لپاره څومره مهم دي، خصوصا د داسې یو هیواد لپاره لکه افغانستان چې نظام بدل سو، جمهوری نظام ړنګ سو، د طالبان حکومت راغی، هغه واړه بزنسونه به هم د اقتصاد سره کومک کېدل، مرسته به کوله، اما په اکثریت برخو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. دا واړه بزنسونه یا مایکرو فایننس څومره د اقتصاد سره کومک کوي؟
او دا خو داسې دي چې واړه کته موږ د افغانستان هغه جی ډی پی وګورو یا د افغانستان کلنۍ داخلي تولیدات وګورو، په دې کې تقریبا 95% پورې دا واړه کمپنۍ یا سی ایم ای سمال او میډیم انټرپرایز ورته وایي دادي، او کله چې هم دوی مشکل سره مخامخ شي نو فکر وکړه چې 95% اقتصاد له مشکل سره مخامخ شي. اوس که تاسو لاړ شئ بانکونه پیسې نه ورکوي، قرضې نه ورکوي، بانکونه مکه خپل مشتریانو ته پیسې نه شو ورکوي، نو تاسو به لوکو مکو قرض لپاره په پیسې لوکو مکو مثلا نور لبلې خوانه هم حکومت له خوا نه هم کومک نسته مرسته نسته. پخوا به خو ډونران به و یورپین یونین به و یو ایس ایډ به و ورلد بینک به و اسلامک ډیولپمنت بینک به و ایشین ډیولپمنت بینک به و آی ایف سی و ډېر مهم هغو دې ډېر مهم رول ادا کاوه. د هغه ته به یې قرضې ورکول یا بلاوس کومکونه به یې کول وړو او کوچنیو شرکتونو ته، لیکن اوس هغه یو هم نشته او بانکونه هم قرضې نه ورکوي. نو کله چې وجود کې سرمایه نه وي نو هغه به څنګه هغه اقتصاد به څنګه وده وکړي؟ نو زه ورته امیدوار نه یم چې تر څو دغه مشکلات نه حل شوي فکر نه کوم اقتصاد زر ښه شي.
شکر ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه دا وخت ډېر ژر لنډ سو، بس جالب وو. ډاکټر صاحب، اوس خو دا مشکلات شته، افغانستان د معدنو لپاره خورا غنی هیواد تل یادیږي، اباز ما سره پوښتنه دا ده چې څه وخت به موږ له دغو شتمنۍ څخه استفاده کوو او دا د افغانستان مشکلات به هواریږي؟ دا ډېر لوی بحث دی، اما غواړم ستاسي سپارښتنې د طالبانو حکومت واورو چې ستاسي سپارښتنې څه دي چې حداقل دغه اقتصاد په پښو ودرېږي، او که اقتصاد نه وي دا خو واضح ده چې هیڅ به هم نه وي، ځکه هر څه په اقتصاد ولاړ دي. څه باید وکړي د طالبانو حکومت چې هم د داخلي منابعو څخه استفاده وشي، هم د دنیا سره روابط ښه شي، او هم دغه اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي؟ څه باید وکړي؟
بله، زما خو یو تجویز دا ورته کړی و چې اسلامي امارات چې کوم اوس فعلاً کوم حالات کې پر صد روان کړی دا ښه فائدې آینده کې خاینده نه لري، ځکه چې دا د کنټراکشن حالات ته، دې ته موږ کنټراکشن حالات وایي، دا یو ډېر فشار لاندې حالات ته، پیسې نشته خلکو سره، د تجارت کمپنیو سره نشته. تاسو خپل ګوري عواید را کم شوي دي. خپل اسلامي امارات وایي چې پروس کال نه موږ سره کال شپږ او فیصد کم عاید را ټول کړی دي. نو دا مالی دي، نو معنی دا ده چې دایت خو په کال په کال به زیات شي وي، خو ولې کم شو؟ دا ځکه وجه کم شو چې خلک ټکس نه فرار کوي، ټکس مالی نشي ورکولای او مالی زیات دي ځکه چې عاید نه لري. نو مال دې لپاره خط طرحه آمده ده چې دوی بیل اوټ کې لکه امریکا کې چې تاسو د ټرمپ په وخت کې ولیدو او بیا د جو بایدن په وخت کې ولیدو، بیل اوټ کې خلکو ته پیسې ورکړي چې ته اقتصاد بیرته د څرخ نیمګړی څرخ چې کوم ده او دا سلو څرخ چې تاویږي ورو دا تیس، او دا پیسې ورکړي لکه مثلا متقاعدینو ته، لکه مثلا دغه شرکتونو ته چې بانکونو کې اکاونټونه لري بانکونه پیسې ورکړي.
دا به څرخ هم یعنی بیل اوټ هدف دا ده چې بلای وزم راسي به وي یا به بیر تخستل کیږي پور به لګ وضاحت کپلې به خکې ورک
نه بل اوټ پداسي څو نو یو هغه شرکتونه چې په حکومت باندې پیسې لري، په خا حکومت باندې پیسې پاتې وي، خو وراثت میراث وساغه ترغلی اسلامي امارات ترغلی، دغه پیسې باید ورته ورکی، دا حدودي حق ته دا باید ورته ورکی، متخیدینو پیسې د دې حق ته باید ورکی، ټول یو لمسم ورکی، یو ځای ورکی چې د لړ شي خپل تجارت او دکان یو شی په جوړ کی. بل دا چې هغه کمپنۍ چې اوس بحران سره مخامخ دي او جوړ شي وي دي لکه پیسې نه لري، هغه ته دا کومکونه دی بلای आवाज ورکی، خو مقابل کې بیا ټیکس تر واخلي، کنه مالیه تر واخلي، او هغه دولتي تصدی چې هغه اوس را جوړدو حالت کې دا پیسې نه لري چې کار وکړي، نو هغه ته پیسې ورکی. همدارس دوی بیت المال جوړ کړی د خوار او غریب خلکو ته، کان هغه ته پیسې ورکی. نو تقریبا سل موارد جلال زئی صاحب مالی کلی دي، سل موارد شته چې هغه نه د پیسې کو دی او چاپ کی دی ته ورکی، نو اقتصاد ډیر خو ده.
ډاکټر صاحب، که څه مورسې پوښتنه کړې غواړم، مورسې پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه د مرکزی آسیا هیوادونه د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ ظاهرا خو طالبان وایي چې روابط ستا، او موږ وینو چې د دغو هیوادونو هیئتونه راځي افغانستان ته، دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي ودې په مسله کې څومره رول لوبولی شي؟
زه فکر کوم ټول ستر رول همدوی لوبولی شي، لکه چې دوی نږدې دي او فزیکي ډول هغه د سرکونو جوړ شو، ریل خطونه جوړ دي، رابط هم ډېر ښه دي. نو دوی رول ډېر مهم ده، اساسي ده، خصوصا چین ده، او خو چین ته دغه سکالې شاید دغه د بدخشان لارې واخان کوم کوریډور چې دغه هم خلاصي، نو دا د دوی رول به بشي مهم د افغانستان اقتصاد کې، او ډیر ځکه چې په اسانه کولای شي خپل مال دوی د جین استخراج کوي او التویسي، اول ته بازارو ته وړاندې کی خپل په داخلي بازارونو چې ضرورت ورته لري الته وی شي نو د منطقوي هیوادونو خصوصا سایه هیوادونو رول ډیر زیات مهم ده چې په دې باندې باید اسلامي امر نورم کار وکړي او په وزارت تجارت په وزارت خارجه کې یو بخش ته دي هغه ته مونږ ریجنل کوپریشن اورګنایزیشن وای دا باید نور هم فعال کی مسلکي خلک پکې راولي چې دوی وکولی شي د منطقوي اتصال نورم زیات کی او منطقوي اتصال لپاره نورم کار وکړي او د دوی هیوادونو سره د معدنو په بخش کې د سرمایه ګذاري او د انرژي په بخش کې د پنګاونو او د لپاره کار وکړي او بل دا چې غټ په اغله لپاره سرمایه ګذاري لپاره ضروری ده چې دوی اسلامي امارت په ساورنټي مونږ لا ورته وي ساورنټ لا هغه جوړ کی یعنی مطلب دا وسلولو کمپنی خوراسي وي ځکه سیدا مونږ 15 میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري او کسبا دي ملک یو مشکل راغی دا پیسې مونږ ته څوک راکړي نور هیوادونو ساورن فند په نامه یو شی لري لیکن افغانستان کې دا شی نشته دا ځکه چې ساورن فند لپاره لاو نه جوړ شوی قانون نه جوړ شوی هغه قانون باندې به د اسلامي امارت کار وکړي هغه جوړ کی او ساورنټی یا د ساورن فند وجود تراولي او بیا لولو کمپنی ته چې راسي کې تاسو 15 میلیارډ ډالر ته سمه گزاري وکړي مونږ تاسو ته ساورن ګارانټي درکو تاسو راشي تاسو پیسې مسولي
اعتماد را مسته کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان له جامع توزاعات څخه له تاسو نه مننه.
مننه تاسو څخه له جهان مننه. خیر اوسې.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
پی خبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان
موسیقی
مهمو خبرونو سرچکی آوری. د طالبانو په حکومت کې د چارواکو بدلون. د طالبانو مشر د افغانستان بانک او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوی سرپرستان ټاکلی. د مهاجرت په اړه د بایدن او ترامپ اختلاف. د امریکا د جمهوری ریاست کاندیدان جو بایدن او ډونلډ ترامپ د مهاجرت په مسایلو کې مخالف دریزونه لري. او د کابل د شیوکیو توتان. د شیوکیو توتان د افغانستان په تیر بیا د کابل په کچه مشهور توتان دی. میناوال یې ډیر او خوند یې کم ساره دی.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشن بده د سرطان د میاشتې 12 او د جولای 8 نیټه ده. د امریکا او نورې نړۍ مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې به د افغانستان او سیمې په اړه خبرونه او راپورونه واورئ او وګورئ. د طالبانو مشر وبخې تر دې مخکې چې خبر تلار شم غواړم یادونه کوم چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات واورو، او په سیمه کې به د ترګري عزت د پاکستان د تیرو او راتلونکو پوځي اقداماتو په اړه د پخوانی جنرال صاحب نذیر صاحب نظر واخلو چې زموږ بلنه منلې. موږ سره اوسئ، تاسو دواړو مېلمنو ته او خدای نور ناصر صاحب تاسو ستړي مشویم اوسئ. لکم چې یاد کړه، د طالبانو مشر د خپل حکومت یو شمیر مهم چارواکي بدل کړي دي. د چارواکو د وظایفو په دې بدلون کې د افغانستان بانک او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوی سرپرستان ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې لوی اندېښنه او انتقاد دا و چې د افغانستان بانکي سیستم تقریبا فلج او افغانان د بیکارۍ ترڅنګ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې په افغانستان کې د قحطۍ او قیمتي راپورونه هم خپاره شوي دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد لخوا د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دوی مشر د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدری او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په ګډون ځین نور چارواکي لخپل اوسنۍ دندو لری کړي او په نورو دندو یې ګمارل دي.
دا تغیرات د دوی خپل په منځ کې دي. ټول ملایان دي د یو وزارت نه باسي په بل وزارت کې مقرره دي، چې دا تغیرات د افغانستان د مشکلاتو د حل لار نه ده. د افغانستان د مشکلاتو د حل لار دا ده چې په افغانستان کې باید متخصصې ادارې جوړ شي او هغه سي ادارې جوړ شي چې د افغانستان د خلکو نیاز ته، ضرورت ته او مشکلاتو ته رسیدګي وسی، کار او اهل کار ته وسپاري. دا چې یو ملا د یو ادارې نه خپل ادارې کې مقرره کړي، دا د دوی خپل داخلي مسایل دي.
طالبانو په خپل کابینه کې دغه بدلونونه په داسې حال کې راوستلی چې نړیوالو تل د طالبانو نه د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د خپل حکومت ټولې څوکې په خپلې ډلې ویشلي. په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک مشرتابه مسلکي او بې پلوی نه دی.
هلته یو درې شرط یې کېښودل، هغه ولس یې تصمیم نیونکي یا رهبري د بانک باید څه ده هغه خلک نه اوسي چې په تور لیست کې دي، او دوم دا یو موسسه یو بل د باندنۍ موسسه باید اوسي چې هغه څارنه وکړي چې دا پیسې په نامشروع مقاصدو نه مصرفېږي. په هغه وخت کې هغه دا او تشویش دا اوسي ممکن دا پیسې په تروریستي ګروپونو باندې څه ده هغه سي مصرف سي. او درېم زه فکر کوم چې په خپل بانک مرکزي کې ظرفیت پیدا سي، کاري ظرفیت پیدا سي، چې هغه ظرفیت کاري خو بانک مرکزي په خوا درلوده، ولې د نه په نتیجه د تغیراتو کې ډېر خلک له بانک مرکزي نه تللي دي.
په مرکزی بانک کې د ستونزو له کبله نه یوازې دا چې د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه کنګل ده، بلکې د ګڼو نورو بشري او پرختیایي مرستو مخه هم ډب کړې ده چې په افغانستان کې ګڼي اقتصادي ستونزې راولاړې کړي.
هغه برنامه چې تر اوسه په افغانستان کې تطبیق شوی دی د طالبانو خو د مطلوبه نتیجه نه درلودله، نو اړینه ده چې دوی د خپل درې کلن مزل دوباره ورزوي او د داغ سونګ او خلګونو لپاره او د بهرنۍ مرستو جلب کولو لپاره او د نن په هیواد کې د برنامو د ښه تطبیق لپاره اړینه ده چې دوی د خپل په برنامو او پالیسیونو کې یو ژور تغییر رامنځته کړي.
په داسې حال کې چې بیروزګاری په افغانستان کې وار لمخه خلک ځپلی وو، وروسته یو طبیعي پیښو نور هم خلک د قحطۍ په پوله ودرول. د لومړنیو خبرتیا سیستم شبکه وایي په افغانستان کې سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې د قحطۍ خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار مشر فلیپو ګراندی پاکستان ته تل ویل شو دی چې د افغان کډوالو د وضعیت ارزونه وکړي. لکم چې یاد کړه تفصیل به د خپل همکار خدای نور ناصر نو واخلو چې په اسکایپ ما سره ده. ناصر صاحب ستړي مشي دا د یونیسیار مشر د چا سره تر اوسه لیدلې دي او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه څه ویل دي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. تر اوسه پورې د دغه حکومت بیان نه دی راغلی. البته نن یې دغه درې ورځې د پاکستان سفر فایل کړ چې د سفر لمړۍ ورځ په پښتونخوا کې تیر شو. په پېښور کې د افغان کډوالو سره د هغوی د استازو سره لیدلې دي، له مشرانو سره لیدلې دي، همدغسې له عام کډوالو سره لیدلې دي او همدغسې بیا وروسته په پښتونخوا ایالت کې هلته د هریپور سیمه کې یو افغان پنډغالی دی، هلته یې سفر کړی دی، هلته هم د ځایي کډوالو سره لیدلې دي. د یو نشار په خبره د دې شغلې ګرانډي ته په دې ملاقاتونو کې افغان کډوالو دوی ته ورپېښې ستونزې نه یوازې هغه کډوال چې د تیرو څلورو څلورنیم لسیزو راهیسې دلته اوسي، بلکې هغه افغانانو هم ملاقاتونه ورسره کړي دي چې د 2020م راهیسې پاکستان ته راغلي دي، پښتونخوا ته راغلي دي او د دریم هیواد په تکال دلته منتظر دي. نو وایي چې دغه ټولو کډوالو د سره خپلې ستونزې شریکې کړي، تبا اټکل دی چې دای په پاکستاني چارواکو سره ویني او همدلته په اسلام آباد کې لنورو ورپوړو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. تر اوسه پورې د دغه حکومت بیان نه دی راغلی. البته یو نشار وایي چې دغه ملاقاتونه سوي دي او نن ورځ د لکچمیول د سفر لمړی ورځ وا او ټول ورځ په خیبر پښتونخوا کې
د پاین وخت کې د پاکستان حکومت په دې ورسته کې بیا خبر ورکړی چې بیا اسناد او کډوال یعنی افغانان چلته دی او بیا اسناد دی د دوی بایټ ویستل شي. په دې اړه باندې تازه معلومات څه شته؟
که څه هم آشنا صاحب دغه خبر د چارواکو لخوا نه دی راغلی. د ری څلور ورځې وړاندې یوازې الجزیره شبکې یو خبر خپور کړی و، یوازې الجزیره چې نور حکومت رسنیو نه دی کړی او نه هم چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. البته دغه مشر د یونیسیار د مشر په سفر کې د یونیسیار سرچینې وایي چې له پاکستانی چارواکو سره به د دې په دې حکله باندې هم خبرې کوي چې لکه په تیر کال کې چې په سرګونو یا په زرګونو افغان کډوال د دې د پاکستان خبرې چې نه قانون کډوال و هغه له پاکستان وشړل، نو دغه سی خبرونه خو مخکې ورکول کېده چې د دې کډوالو د شړلو یا د استلو دویم پړاو به پایلېږي. خو تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دغه دویم پړاو د پایلېدو په حق له کوم څه نه دی ویل شوی.
صحیح مننه د اوس لپاره معلوماتونه کور ودان ناصر صاحب.
ډیره مننه تاسو ته.
مننه. پسی مکیبل موضوع تم کتنه کو تیرونی د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د تاجکستان د بهرنی چارو وزیر ویل چې په سیمه کې د ترګری عزت مبارزه باید رښتینی اوسی او دوه مخه سیاست پکې ونی شي. په عین وخت کې د سرا پورونه ورکړل شو چې پاکستان یوازې تیر میاشت یعنی په جون میاشت کې په افغانستان کې په پاکستانی طالبانو درې ځلی بریدونه کړی دي. په سیمه کې د ترګری د خبرېدو وندېخنو باره کې د پاکستان د پوز د پخوانی جنرال سید نذیر صاحب نظر اخلم چې زمونږ بلنه منلې. نذیر صاحب تاسو ستړي مشي، اول که زمونږ لیدونکو ته موږ خپل نظر دارا کوي چې پاکستان د څه شي د مخینه یعنی د څه ډول اسناد او شواهد د مخینه د افغانستان دننه د پاکستانی طالبانو په ضد پوځي عملیات کوي او حمله کوي.
ډیر شکریا تاسو همکارانو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم.
تاسو پورې چې د پاکستان د پالیسۍ تعلق په خصوص نه چې د امنیت په اړه کې نو هغه کې تاسو تمعلومه دا چې پاکستان یو نوی فوزی اپریشن شروع کوي چې داغه ازمې استحکام نوم دی. هغه کریټیک دا چې پاکستان کې مختلف پای دي، لیکن پر څو پورې چې د امنیت تعلق په نو پاغه باندې د سکیورټی ادارو او د استخباراتي ادارو پاغه باندې زیات نظر دی او چې پاکستان کې څومره پیښې زیاتېږي نو ضروري خبره ده چې بیا په داسې او خصوصا په سکیورټی ادارو په استخباراتي ادارو باندې ګوتی اوچتېږي. نو دغه دا چې پاکستان اوس دغه چې وړاندې کوم اپریشن او هغه کې د تیزوالی راوستې دي او بل خوا جاسب چې زمونږ د دفاعي چارو وزیر دی هغه دا ویلي دي چې مونږ به دا فرق نه کوو چې کڅره ګرځ د پولي ندی غړې یا غړې هغه زمونږ د دشمن دی دغه خلاف به مونږ کاروایی کوو. آیا هغه کاروایی به په کومه توګه وي، په کومه طریقه وي، هغه د پاکستان وخره چې کوم هتیار او کومه ټکنیکی وسله استعمالوي
د رازم په دی اړه باندې چې دا کم اختیار نه به کار اخلي خو اوس مې پښتنه دا و چې د پاکستان امنیتی ادارې چې تاسو هم یاد کړلې او اکثریت مذهبي سیاستوال د افغان طالبانو استادان او لارخون کې بلل کیږي دوی اوس څنګه یا ولې نوري لارې چارې نه لري چې په ملکی ساحو باندې ناڅاپي حمله او بریدونه کوي خصوصا د ډیورن کرخې ته چیرمه
او تاسو ته معلومه دا خصوصا اوریدونکو ته هم چې پاکستان کې خصوصا چې کله نامارت اسلامي راغلي دي نو ترګری پکې زیاته شوې ده او دا ترګری باره کې پاکستان د افغانستان چارواکو سره په مذهبي توګه باندې پلاوی ولېګل دا غین علاوه په سفارتي توګه باندې د خلکو په سطح باندې او د سکیورټي په ادارو په سطح باندې او ان ټول لارې چارې استعمال کړي تر دې حدا پوری چې دوس ملکونو ته هم له لکه چینتا سعودي عرب ته یو ایتا چې تاسو په افغان طالبانو ته دا انډیا ورکې چې را خپل غزمکا د بل خلاف خصوصا د پاکستان خلاف نه استعمال لیکن دغه کامیاب نه شوي چې دغه کامیاب نه شو پاکستان کې بریدونه زیاتېږي نو ضروري خبره پاکستان به په دې مجبور دی چې دا سي لارې اختیار کی چې خپل ځان د امنیت قائم کی او دا امنیت قائمولو د لپاره ضروری خبره ده موږ لیدلې دي په داسې جنگ کې چې کله د داسې خلکو د پټیدون د زوی نبی د ترګرو نو به ترګری نه کمیږي بلکې زیاتیږي نو دا وجه ده چې پاکستان اوس دغه د بریدنا یا د پولینا افاته وي دا سې کوونه تعالی
وویل ته یو دغه چې پاکستان دغه رسمي پوله غني د ډیورن کرخه اما په افغانستان کې د طالبانو حکومت خاصتا د طالبانو حکومت نړیوال علني مشروعیت نه لري یو پښتنه عملته پیدا کیږي چې د افغانستان په خاوره باندې خاصتا د طالبانو په قلمرو کې چې اوس کوم افغانستان دی دغه پوزي تیرې د پاکستان د پاره بچډه ولا واقع بولري
وقیده چې دا دوه ملکونه ډیر سره نږدې دي ډیر سره رښتینی شریکی دي او د پاکستان د پاره دا یو ډیره مشکله فیصله ده خصوصا چې موږ ګورو مشرقي سرحد زمونږه دښمن دی مغربي سرحد مونږه دوست ساتلو غواړو او دا سي او سره همکاري کول غواړو خصوصا د پاکستان چې کوم پالیسی ده چې امنیت هم قائم وي او تجارت هم قائم وي تګ راتګ هم قائم وي او یو بل سره ښه اړیکې او دوستانه ماحول وي لیکن افسوس خبره ده چې په دې کې پاکستان کامیاب نشو دا امن په لار باندې نو دغه غوښتنه دا دغه یو ډیکا دا دغه یو فند دغه د منځ نه وځي نو ګرځه ګڼم چې راګینه بیا پاکستان افغانستان ترمنځ ډیر څه تعلقات شي ها البته دغه توتري خواله یا دا داسې فکر راتک چې یو بل ته نقصان ورسوي هغه د افغانستان په فایده کې دی نه د پاکستان په فایده کې دی بلکې د دوه دښمن په فایده کې دی
نذیر صاحب وخل کم دی یو مختصر جواب بلم ستاسو نظر پکې اخلم یو دا چې د پاکستان د ټولو انتقادونو او نیوکو سره سره چې په نړیوال ډګر کې یا سټیج کې هم د طالبانو ضد دا بیان ورکی چالته د دوی دشمنان ساتي یالته پټ دي بیا ولې د روسیا او چین په شمول د غرب او شرق ډیر حکومتونه د طالبانو د نظام د ټینګیدلو او د تعامل د ساتلو هڅه کوي
او دغه بیان یې د پاکستان هم شروع کوي چې افغان حکومت یې انګیج او ساتل شي دوی سره دې تاګ را تاګ یا په دغه ساته باندې نه تسلیم شوه بیا هم ساتل پکار دي په دې شدال ته بیا داسې شبکې پیدا شي چې بیا د دنیا امن ته نقصان ورسی او اوس چین چې کوم دې زوی خبره دا او د دې نه علاوه روس هم دې او دا غینه علاوه سعودي عرب هم داسې اندیا ور کړې ده چې دوی سره په سفارتي لار باندې سنسو بغیر د پیژندګلونو رسمي تور دوی سره تعلق ساتي هغه د پاکستان څخه دغه کیسټون ځنشته البته دغه ملکونه صرف دا چې ترګری ختمه شي او ترګری کتابونه شي نه دا په افغانستان او په تسلیمي دوه کې زم چې ډیر مددګار ثابت شي نو دا به په کتل په کار دی او آیا په دوه کې چې کوم ملاقات شوې دا غي نه داسې سو خبرونه راوچت شوې دي چې په دې کې څنګه سو
او تاون بارا جون کې مننه سید نذیر صاحب ستاسو د حضور نه او د چزمنګ بلنه منلې و خپل وخت هم تر کو نظریات هم شریک کړل کورم ودان خو وخت تاسو مننه درنو لیدونکو د ایران د نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان د دریز او د امریکا عکس العمل به لږ شی و واستووري یو وقفه اخلو د ایران نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ویلی دی هر چاته د دوستۍ لاس غزي. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو چې اصلاح پال کاندید مسعود پزشکیان پکې ګټون کې شو آزاد یا عادلانه نه و. سیاسي مبصرین وی د ایران نوی جمهور رئیس د ایران د رهبرۍ د اجازه پرته اصلاحات نشي راوستلی. په افغانستان کې د طالبانو په شمول د نړۍ ډیرو حکومتي چارواکو د ایران نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ته د بریا مبارکي ورکړه.
مسعود پزشکیان د زړه جراح چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی و د ایران منتخب ولسمشر شو. پزشکیان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال به هر چاته د دوستۍ لاس وغځوي. پزشکیان ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. د ایران خلک د نوی منتخب ولسمشر نه ډیره تمې لري.
باید اول به تفاهم برسن، خواسته های اونا چی هست، خواسته های ما چی هستش، طوری باید عمل بشه که کشور تضعیف نشه، حالت ایجاد بشه که کشور ما با قدرت ولی تحریمی هم وجود نداشته باشه.
خود منزنی ختیس به اینستیتوت که در ایران در پروگرام مشر الکس واتین کاوایی د ایران په رژیم کې د نورو ځواکمنو عناصرو په تیره بیا د روحاني رهبر خامنه ای له رضایت پرته به د پام وړ اصلاحات رامنځته نه شي.
زه فکر کوم چې یو شی چې موږ باید فرض کړو پیښ شوی هغه دا چې د اسلامي جمهوریت د قدرت لوړپوړي مشران د مذهبي رهبر دفتر او د سپای پاسداران جنرالان دي چې په حقیقت کې د ځینو کلیدي مسلو پرېکړه کوي. دوی د ایران پر مسایلو او ایراني ټولنې باندې پوه دي، نو دا پرېکړه یې وکړه چې خلک ناراضه دي. موږ باید یو څه وکړو، موږ باید یوه سیاسي فضا رامنځته کړو، که نو موږ به د ډېرو لاریونونو سره مخ شو. د پزشکیان په څیر یو شخص کولی شي لږ تر لږه په لنډه موده کې د وضعیت په سمولو کې رول ولوبوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو چې اصلاح پال کاندید مسعود پزشکیان پکې ګټونکی شو آزاد یا عادلانه نه و. د وزارت یو ویان چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي د امریکا غږ فارسي څانګې ته وویل چې د جمهوری ریاست په دې انتخاباتو کې ډیر شمیر ایرانی وګړو د نه ګډون پریکړه کړې وه. طالبانو هیله ښودلې چې د ایران نوی حکومت سره به د تهران کابل روابط لا ښه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته هیله کړې ده. د سعودي عربستان مشرتابه مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله ښودلې ده چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
او په منځني ختیځ کې نن په اسرائیلو کې خلکو د یوې اعتراضیه لاریون پترس کې اکثره واټونه بند کړي وو. دا اعتراض د دې لپاره شوی چې په غزه کې د جګړې نه نهه میاشتې پوره شوې دي، خو کومه خاصه حل لاره ونه موندل شوه. معترضینو د اسرائیل بیرغونه رپول او شعارونه ورکول چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دې استعفا ورکړي او هر څه زر دی یو اوربن وشي چې د حماس وسلوالو سره پرمته کسان هم خوشې شي. د مصر او حماس چارواکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نړیوالو منځګړو په همدې اونۍ کې هڅه وکړله چې ورغو جوړه وشي، خو ښکاره یوه مهمه غوښتنه چې اسرائیل باید جګړه بنده کړي حذف شوې ده. د شنبه په ورځ د هند په کشمیر سیمه کې په دوه پیښو کې شپږ وسلوال جنګیالي او دوه عسکر وژل شوي دي. راپور کې ویل شوي دي چې د استخباراتي معلوماتو وروسته د جموں او کشمیر پولیسو او د هند پوځ د کلګام ولسوالۍ په چینیګام او مدارګام سیمو کې یو لړ ګډ عملیات وکړل. نن یک شنبه په سیمه کې امنیتي وضعیت ترنګلی او په لارو او سړکونو امنیتي ساتونکو کسمی کولې. د جون د نهمې نیټې وروسته چې وسلوالو جنګیالیو د هندي عبادت کوونکو په یو موټر ډز وکړې او لږ تر لږه نهه کسان یې ووژل، په دې سیمه کې ډېرې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوې دي. او نن یک شنبه په فرانسه کې د دوم پړاو ټاکنې وشو. صدر اعظم ګابریل اتل هم په دې مهمو ټاکنو کې رایه وکاروله. د دې ټاکنو په نتیجه کې ممکن د مارین لیپن ملي نهضت په نوم ملتپاله ګوند بری ترلاسه کړي چې د مهاجرینو ضد دریځ لري، او یا به داسې فلج پارلمان رامنځته شي چې په کلونو کلونو به د سیاسي بنبست سره مخ وي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د پارلمان په ړنګولو لوی خطر په ځان منلی و، او د جون په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې د خپل معتدله ګوند د ماتې وروسته د نویو ټاکنو غوښتنه کړې وه. او دلته د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست کاندیدان جو بایدن او ډونالد ټرمپ د مهاجرت په اړه سخت اختلاف لري. دواړو د جمهوری ریاست پر لومړۍ مناظره کې د مهاجرت په اړه د یو بل سره د نظر اختلاف څرګند کړی دی. د مکسیکو سره په پوله په موقتی ډول د پناه غوښتنې د محدودولو وروسته بایدن دا اعلان وکړ چې د امریکایي اتباعو سره د واده شوو غیر سند لرونکو مهاجرینو ساتنه به وکړي، خو ډونالد ټرمپ وایي چې مهاجر به په لویه کچه بیرته ستانه یا ډیپورټ کړي. د امریکا غا خبریالی ایلن باروس راپور لیکلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
ولسمشر جو بایدن وایي ځینې غیر اسناد لرونکي کډوال چې د متحده ایالاتو اتباعو سره یې واده کړی وي کولی شي د پرول د یو نوي پروګرام له لارې د دایمي استوګنې سند ترلاسه کړي.
دا جوړې کورنۍ جوړوي، خپل ماشومان کلیسا او ښوونځي ته استوي، مالیه ورکوي، زموږ د هیواد سره د لسو یا ډیرو کلونو څخه همکاري کوي.
بایدن دا پریکړه د هغې وروسته وکړه چې په شمالي پوله د غیر قانونه مهاجرینو د پناه غوښتونکو خواستونه وځنډول. تخمینه ورس کې 2500 کسان د اجازه پرته له دې سرحده راوړي.
زه په پوله یا مهاجرت باندې د سیاست کولو سره علاقه نه لرم، زه د هغې د حل کولو سره علاقه لرم.
د پناه غوښتنی خواستونه د هغه چا لپاره نه دي ځنډول شوي چې د انساني قاچاق قربانیان، د طبي بیړنیو حالاتونو سره مخ مهاجر یا بې سرپرست ماشومان دي.
بایدن چې کله دا پلان فایل کړ نو ډېر ښه نیت لري. د هغه پالیسۍ مهاجرت په لور ښکاري. د ټاکنو وخت را رسیدل نو اوس دوی یو د ست ست اړتیا لري چې د مختلفو فشارونو پر راکمولو کې مرسته وکړي.
ترامپ ویل چې د متحده ایالاتو د اتباعو د مړونو او یا مرمنو لپاره د بایدن پلان په امریکایي دیموکراسي مستقیم برید دی.
کله چې زه بیا وټاکل شم د جو بایدن غیر قانوني معافیت پلان به ختم کړم او د دندې په لومړی ورځ به دا کار وکړم.
ترامپ په لویه پیمانه د مهاجرینو د بیرته شړلو ژمنه وکړه.
مونږ هیڅ انتخاب نه لرو. د لوړې نه څو شېبې وروسته به مونږ په امریکا کې د داخلي اخراجولو پراخ بهیر پیل کړو. مونږ هیڅ انتخاب نه لرو ځکه چې داسې دوام نشي موندای.
هغه د میلیونو کسانو په شړلو باندې د تمرکز کولو او د ملي ګارد راوستلو په اړه خبرې کوي چې په لوی پیمانه دا کار وکړي او د سکمپونه جوړ کړي چې خلک پکې د ایستلو لپاره انتظار باسي. زه باید دا روښانه کړم چې زه فکر نه کوم امریکا د هغه شیانو د ترسره کولو وړتیا لري چې ترامپ یې پاړه کمپاین کوي.
د پیو د سرنیزي ادارې یو نظر پوښتنه خای چې د ترامپ شپېته سلنه پلویان وایي چې اسناد نه لرونکي کډوال دی باید وشړل شي. بیا د دیموکرات ګوند پلویان په دې مسله د بخوا په پرتله بیل نظر لري. شپاره سلنه وایي چې به اسناد مهاجرینو ته باید د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. دا د 2000 کال په پرتله 9 سلنه زیاته ده. دا و د ایلین باریس د رپورت پښتو ژباړه، نظران یوسف سي، امریکا غږ.
او سا کال دا اول زل د پاره 15 درجه توپانونو د کاریبین ټاپوګانې زپلې دي. ترڅنګ د هند او چین په ګډون ځنې هیوادونه د بارانونو سیلابونو او ځمکې خوېدنې سره مخ شوې دي. ساينس پوهان د اقلیم بدلون لامل د نامساعد هوا در رسیدو خبر ورکړي. په مو کې په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې اروپان د ریپورت شوړه ده.
د سویل ختیځ کې بن للارې د بیرل توپان په چټکې سره خپل لار د جیمیکا په لور بدلوي. په جیمیکا کې کب نیول کې د خپلو کښتیو په خوندي کولو اخته دي.
دا توپان د موسمي حالت څخه ډیر زره منځ کېږي. دا تاریخ ثابت کړی ده.
ساينس پوهان وایي چې د سکل توپان وار لمخه تاریخ جوړ کړی.
هغه څه چې دلته غیر معمولی دي هغه دا دي چې توپان د تمې په خلاف د کال په پیل کې را رسیږي. موږ معمولا په اګست او سپتمبر کې دا ډول توپانونه لرو او سږ کال د جون او جولای په پیل کې را ورسېدل.
په واشنگتن کې د نګدی یوی لسیز را پدې خو د لومړي ځل لپاره تر ټولو ګرمه تودوخه احساس شوې ده. د بیړنې په خو چارواکو تیر او رزولشمشر جو بایدن او د هغه کابینې غړو ته د نامساعد هوا په اړه معلومات ورکړل.
وردمه په لسګونو میلیونه امریکایانو ته د ریکارډ ماتون کې تودوخه خبرداري ورکړ شوې. تیر میاشت دلته په ډی سی کې تودوخه د سانتیګراد په کچه اول په فینیکس اریزونا کې سلور سروي او په لاس ویګاس کې دری سروي درجه و.
بایدن ویل چې به هدا ګرمه په متحده ایالاتو کې د هوا پورې اړوند لومړی درجه خطر ده. هغه د کار په ځایونو کې د خوندیتوب نویو معیارونو په ګډون د امریکایانو د ساتنې لپاره یو لړ پلانونه اعلان او د طبیعي خطرونو لکه طوفانونو او سیلابونو په وړاندې د ټولنو د ساتنې لپاره یو میلیارډ ډالر ځانګړي کړي.
دا ګرمۍ کې او ګرمۍ کې دا د ذهنونو ویره نه ده، دا فزیک د موږ اتموسفیر ته د شنو خونو غازونه ورخوشي کوو او دا تودوخه جوړوي او پایله یې ګرمه نړۍ ده.
ساینس پوهان وایي چې د تودوخې لوړه درجه د سمندر د سطحې لوړوالی او د باران په نمونو کې بدلون د بیرل توپان په څیر د نورو توپانونو نښې دي. د اروپان ډی رپورت پښتو ژباړه احسان لار افزای امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
د شیوکۍ توتان د افغانستان په تیر به د کابل په کچه ډیر مشهور توتان دی. هر کال د توتانو د پخېدو په موسم کې ډیر خلک یې پیرودلو، پلورلو، خوراک او میلو ته ورځي. زمونږ همکار ابراهیم مومن یې راپور لري.
دا د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د شیوکۍ سیمه ده چې د ډول ډول توتانو او نورو میوو له کبله ډیر مشهور ده. شیوکۍ توتان یې وازی له کابل خار بلکې له نورو ولایتونو او سیمو هم خلک د میوو او توتانو اخیستلو لپاره ورځي. شیر محمد او شزړګې د کابل پکتیا د لوی لارې په سر د شیوکۍ په دې سیمه کې توتان پلوري. دوی وایي چې دغه سیمه کې څلور قسمه توتان کیږي چې ډېر مشهور او خوندور دي او د روسیمو او ولایتونو څخه یې خلک د خوړلو او میلو لپاره راځي. د دوی په خبره د شیوکۍ توتان یو نیمه سیزن لري چې په ګټه یې پلورونکي د کورنۍ د یو کال لګښت پوره کوي او دوی له کاروبار خوښ دي.
بازتی له یو کال نه تر بل کال د پورې د توتان خرچه را باسی و صندوق نه ازتی ټول خلک وادونم کې پندغه پیسو باندې څوک پکې خیراتونه کې څوک پکې ذاتی ټول اندغه اقتصاد پندغه توتان باندې برابر دی. یو کال نه تر بل کال پورې اندغه توتان خرڅي ذاتی لندغه نه ځان چلی
کور کې چې وړه موړه اخلاصي کې همدغه میوې نه چې خرڅي بس خپل کور ته وړه وړي بس چې یا کور ته مواد ضرورت یا مغزوان ته اخلي پی باندې نو اقتصاد همدغه یوانی میاس په دغه باندې برابر ده.
زربت خان وای چې د شیوکۍ د توتانو صفت یې اوریدلی وو نو ځکه له لغمان ولایت څخه له ملګرو سره راغلی چې له توتانو او د سیمې له ښکلا ډېر خوښ دی.
زه خپل د لغمان ولایت نه راغلی یم او خاص د شیوکۍ د توتانو په صفت او په نوم باندې راغلی یم او ماته ملګري انډیوال مخکې راغلي او راته صفت کړی او خپل او خاص د دې خاطر نه راغلی یم او واقع سره ښه توتان دی او دا منطقه ډېره ښایسته منطقه ده.
حاجی میراج هم وای چې له دې سیمې تیرېده خو د توتانو د صفت وروسته یې وخوړل چې ښه خوندور وو او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې له خپل وطن میوو استفاده وکړي.
او توتان میوه خوړل ډېر ښه مزهدار توتان وو، ډېر ښه وو. هر څوک چې بیا نور خل در راځي توتان د خوري کنه دغه یوه وطني میوه ده، ډېره مزهداره میوه ده.
د یادونې وړ ده چې افغانستان د زراعت لپاره څلور بیلابیل فصلونه لري چې زیاتره کورنۍ د خپلو کوچنیو تولیداتو څخه چې زیاتره یې تازه میوه ده د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. خو که دغو میوو او حاصلاتو ته نړیوال بازار پیدا شي نو د هیواد اقتصاد به هم ورسره پرمختګ وکړي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د نن خبرونه دلته پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې وګورئ او ویلولئ. ترڅنګ دغه مهم راپورونه چې خپاره شوي کولای شئ چې د ویب پاڼې نه ترڅنګ د فیسبوک په پاڼه باندې جلا جلا وګورئ، واورئ او دوستانو سره هم شریک کړئ.